السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاس تاسو کور بایم نه کې هلې پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایزو نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی پښتون قامي جرګې د پی ټی ایم د زنداني مشرانو خوشی کولو لپاره نن په جمرود کې احتجاجي غونډه کړې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبالا د افغانستان په اړه یو غونډه کوي او اسرایلی ځواکونو د اوربند د موافقه تر مخه د غزې له یو مهم دلیل څخه وتل پیل کړې دي د خبرونو تفصیل پختون قامی جرګې نن د خیبر ضلع د جمرود په باب خیبر کې پختون ژغورنې غورځنګ د زنداني مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي غونډه وکړه په دې احتجاجي جلسه کې د پختون قامی جرګې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترڅنګ لسګونو سیاسي او قامی مشرانو ګډون وکړ په دغه موقعه د جماعت اسلامي یو مشر او پخوانی سېنټر مشتاق احمد خان وویل
نصیر خان کوکی خیل د عبدالصمد خان وزیر او جناب علی وزیر او د پی ٹی ایم د کور کمیټه نور غړي او د پښتنو نور مشرانو دلته مونږه د حکومت نه د فوج نه د انتظامیه نه د خپلو مشرانو د رهایۍ د ازادۍ مطالبه کوو
په جلسه کې ویراوالو د فروری په څلورمه نیټه په تیرا میدان کې د وسلوالو لخوا د سوداګرو حاجی شیر محمد افریدی چې مشر یې وو او د هغه د ترزوی ابرار افریدی د وجنې غندنه وکړه په وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې دوی به یې نور دا ظلمونه ونه زغمي ملک نصیر کوکی خیل تیر کال د 2023 د دسمبر په 23 نیټه پولیسو هغه مهال نیولی وو چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته د یوې جرګې لپاره بلل شوی وو خیبر ضلع پولیس وایي چې په ملک نصیر کوکی خیل باندې په یو شمېر مقدمو کې د ریاستي ادارو پر ضد د وینا او په تور اف آی آرونه درج کړي او په هغه کې یې نیولې ده په کراچۍ کې یوې کورنۍ ویلې چې د وقاص خټک په نوم یو ځوان یې د پولیسو په حراست کې د تشدد له کبله مړ شوی دی د وجل شوي ځوان ورور زرغام خټک پرون مشال یې ته ویل چې د دوه ورونه وقاص خټک او احتشام خټک له خپل ملګري اکرام الله سره په موټر سایکل روان و چې په صدر سیمه کې یې د پولیسو یو موټر سایکل سره ټکر وشو د ده په داوه پولیسو درې واړه پریډي تاڼې ته بوتلل او هلته یې په تشدد وکړ چې له امله یې وقاص خټک مړ شو وقاص خټک د خیبر پښتونخوا کرک د او ورور یې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوي هغه له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده بلخوا د وقاص خټک د وجنې پر ضد د فروری پاتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمه سوداګرو احتجاج وکړ احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پریډي ته پولیسو تاڼې مخې ته او بیا په ایم جنا سړک کې خو د اوسو ساته یې احتجاجي پر لټ وهلې بو خو پولیسو په رسمي توګه د کورنۍ تورونو په اړه لا هم څه نه دی ویلي البته د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیستې او د پریډي تاڼې پولیسو مشر ایس ایچ او په ګډون نه پولیس والی له دندو لرې کړي دي همداراز د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یوه کمیټې هم جوړه کړل شوې ده د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشر جنید اکبر ویلی دی چې له پوځ سره جګړه نه غواړي نو موړي دا خبره په سوابي کې د جلسې پر مهال کړي هغه زیاته کړه چې دا مهال د پوځ او ولس ترمنځ فاصله ډېره شوې ونډې ته د ګوند مشر بیرستر ګوهر وویل چې د ګوند بنسټګر عمران خان د هیواد لپاره خبرې کول غواړي خو زیاته کړه چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رایو شمېره نه په سمه توګه ترسره شي سو جمهوریت به نور هم پیاوړی شي تحریک انصاف پرون په ټول هیواد کې د تیر کال عمومي ټاکنو کې د دوی په وینا د درغلیو پر ضد لاریونونه ولسی غونډې وکړې په پاکستان کې تیر 2023 کال کې د فروری په اتمه عام انتخابات شوي وو چې د تحریک انصاف په ګډون ځنو ګوندونو د درغلیو تورونه پې لګولي وو خو واکمن ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه رد کړي وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان د ترهګرۍ په 13 بیا د داعش وسلوالې ډلې د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي دا غونډه به سبا له ترسره کیږي د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیت وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ریپورت وړاندې کیږي په دې ریپورت کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان دننه او وراخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی بلخوا افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلی دی چې دوی د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ ته تر ډېره له منځه وړی دی. او بل خبر دا چې اسرائیلي ځواکونو د اوربند د موافقې تر مخه د غزې له یو مهم دایلي څخه وتل پیل کړي دي. دا خبر اسوسییټډ پریس نن د یو اسرائیلي چارواکي په حواله ورکړی دی. د غزې په منځ کې د نیتارم په نوم دغه دهلیز چې شپږ کیلومتره اوږدوالی لري د اسرائیلي ځواکونو تر کنټرول لاندې و. دا دهلیز غزه تړانګه په دوو برخو یعنې شمال او جنوب کې ویشي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون چې د جنوري له 19 عملي شوی، پکې دواړه خواوې د 3 اسرائیلي یرغمیالو په یرغمالیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینی زندانیانو په خوشي کولو سلا شوي وو. دا راز د اوربند موافقې تر مخه اسرائیل له نتارم دلیل څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو ژمنه هم کړې وه. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واورېدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. پختون قابی جرګې نن جمرود کې د یوې جلسې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې د پختون ژغورني غورځنګ مشران د لبند خوشي کړي. په کراچۍ کې یو 34 کلن ځوان وقاص خټک د پولیس په حراست کې مړ شوی دی. کورنۍ یې سوای عمران خان د پوز د مشر په نوم یو بل پرانستې لیک کې له د سره د زندان د عملی د چلند شکایت کړی دی. ځینې شنون کې په دې اړه وایي
آرمی چیف په دې کې لکه څه وکړي چې تا ته لکه په جیل کې سہولت نشته، ته لکه په جیل کې په سخته کې له په دې کې لکه دا آرمی چیف کار دی، خو جیلر خو نه دی کنه، خو د پاس پوسټ سره لکه دی، دا خپل دي مواردی دي.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. بل یو تفصیلي رپورټ کې به واورئ چې په کراچۍ کې هر ورځ څومره ډیرانونه جمع کیږي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، پښتون قومي جرګې نن د خیبر په جمرود کې په یو جلسه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه ضلع د یو قومي مشر تر څنګ د پښتون ژغورني غورځنګ یو شمېر مشران له بنده خوشي کړي. په جلسه کې د قبایلي ضلعو سیاسي او قومي مشرانو ګډون وکړ او په خپلو ویناوو کې یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په پالیسیو نیوکې وکړې. دوی وویل ریاست د سیمې هغه فعالان ځوروي چې د امن او د پښتنو د حقونو خبره کوي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په جمرود باب خیبر کې د پښتون قومي جرګې لخوا را جوړ شوې جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي مخکخ او پخواني سنټر مشتاق احمد خان په خپل وینا کې ویل چې په کار دی د ملک نصر کوک خلپ شمول دی د پی ټی ایم ټول بندي مشران او غړي خوشی کړل شي.
نصر خان کوک خیل د عبدالصمد خان وزیر او جناب علي وزیر سابق ایم ان اے او د پی ٹی ایم د کور کمیټه نور غړي او د پښتنو نور مشرانو بلا جواز گرفتاره باندې نن تور جنډو سره دا احتجاجي جلسه درنا او دلته مونږه د حکومت نه د فوج نه د انتظامیه نه د دې ظلم د بندش مطالبه کوو او د خپل مشرانو د رهایی د ازادۍ مطالبه کوو. د پښتنو هغه مشران چې هغه د خپل وطن د حق او د امن جنګ کوي اگر حق ہے روح دار زمیر کے دھیان دی پریزر آف کانشس دے زمیر کے دی ستا ہوئی دے زمیر کے دی دیتا ہوئی جاگر پا ڈاکا کی بندیوان نہیں آپ پا قطر کی بندیوان نہیں اگر پا جرم کی بندیوان نہیں.
په دې جلسه کې د فبروري په 14 نیټه په تیرا میدان کې د وسلوالو لخوا وژل شویو سوداګرو حاجی شرمامد اپریدی او د ابرار اپریدی د پیښې غندنه هم وشوه او په وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې دوی به نور دا ظلمونه و نه زغمي. په دې جلسه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ضلع مشر عبدالرازق اپریدی په خپله وینا کې وویل چې د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شرمامد اپریدی او بل سوداګر ابرار اپریدی په رڼا ورځ وسلوالو وتښتول او هغوی یې ووژل.
شرمامد حاجی صاحب
په دې موخه د دغه جلسې کوربا او د پښتون کامی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت پردي هم خپل وینا وکړه. پدې جلسه کې په خیبر ضلع کې میشتو امنیتی ځواکونو باندې هم سخت نیوکه وشوې او دوی ویل چې پوز په تیرا او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د امنیت په قائمولو کې پاتې راغلی. خو بیا پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې امن لپاره ژمن دي او د وسلوالو ډلو پر ضد یې په دې وروستو کې مؤثر عملیات ترسره کړي. ملک نصر کوک خیل تیر کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه پولیسو هغه مهال گرفتار کړ چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته وی جرګې لپاره بلل شوی وو. د خیبر ضلع پولیس وایي چې په ملک نصر کوک خیل باندې په یو شمېر موکو د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په تور افایارونه درج شوي او په هغې کې نیولی دی. ملک نصر کوک خیل تیر کال 2014 اگست میاشت کې د تیرا راجګال کډوالو ستنولو لپاره لګول شوی پر لته مشر کړی وا او د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرود ریګیلل می مشترکه ځمکه ورکړې وا او د دغه جرګې پخکارا ملاتړ کړی وو. د ملک نصر کوک خیل د مدافع وکیل شاه محمد مشال ریډیو ته ویلي چې په ملک نصر باندې ټول 12 افایارونه درج شوي چې تر اوسه په اوو کې ضمانتونه منظور شوي خو په نورو 15 کې لا پاتې دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په کراچۍ کې میشت د کرک یو کورنۍ وایي پولیسو په تشدد د دغه کورنۍ 14 کلن ځوان وقاص خټک وجلې ده. د وجل شوې ځوان ورور زرغام خټک له مشال لړیو سب خبرو کې له حکومت د انصاف غوښتنه وکړه. په دې اړه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمې سوداګرو هم احتجاج وکړ. د وجل شوې ځوان جسد یې د 100 ساعتونو لپاره په سړک ایښی و. بلخوا د سند حکومت او پولیسو د پیښې نوټه اخیستې او د پلټنو لپاره یې یوه کمیټې هم جوړه کړې ده. تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیازري خان راکوي.
د وجلې شوې ځوان وقاص خټک رور زرغام خټک د پروري په اتمه مشال لیډیو ته ویلي چې رور یې د کراچۍ ښار پیریډي پولیسو د پروري په ومه نیولې وو او په تاڼه کې د پولیسو د تشدد له کبله مړ شوی دی.
موټر سایکل اور هغه سره یو بل رورو احشام اور یو هغه سره یو مرګر او اکرام تدری کسان نیولی واله موبایل کې چولې یو ثانه ته بوتل دی بره یو شعر کړه دا دی الکان موږ ته پیسې وبسلې دي چې بل څو کو وقاص بره تشدد شروع کو کو هغه ورکو
زرغام خټک زیاته کړي چې د دوی تعلق د خیبر پختونخوا لکرک ضلع سره دی او ورورې د کراچۍ په صدر سیمه کې په یو دکان کې کار کوو. هغه له حکومت غوښتنه کړې چې د رور په وجنه کې ککړ د پیرډي پولیسو مشر ایس ایچ او او نور پولیس عسکر دی ونیول شي او په ضد مقدمه درج کړي شي او هغوی ته دی سزا ورکړي شي.
حکومت دا غواړو انصاف وکړي ایس ایچ او
د وقاص خټک د وجنې په ضد د پروري په اتم بیا په کراچۍ کې پښتنو او صدر سیمه کې سوداګرو په لویه کچا احتجاج وکړو. احتجاج کوونکو د وقاص خټک جسد د پیرډي پولیسو تاڼې مخې ته او بیا په ایم ای جنا سړک باندې کېښود او څو ساعته احتجاجي پرلت ووه. احتجاج په مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین بیا مشال لیډیو ته وویل د وجلې شوي وقاص خټک پر جسم د تشدد ښکاره نښې موجود دي چې وقاص خټک د تشدد له کبله مړ شوی دی.
پریډي تاڼه کې چې د تشدد د لارې د شهید شوی دی بالکل د ده ویډیو وي د ده تصویران ما ته ورونو راښکاره کړو چې انتهایي ډېر زیات تشدد ورباندې شوی و. مخکې هم داسې شوي دي بار بار شوي دي. موږ ایس ایس پي ته هم دغه وویل دله وویل چې موږ انکوایري کوو موږ ول انکوایري خو د روانور دم وسو د نورو دم وسو. په کراچۍ کې د موږ پښتنو سره ظلم او زیاتوب کېږي. همیش پولیس پر ناروا په غیر عیني قانوني طریقه زموږ ځوانان ټارچر کې بیا شهیدان کې بیا خبره ولاړه چې دفن شي.
بلخوا د پروري په اتمه د سن حکومت د کورنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د پیښې نوټس اخیستې دی او د پولیسو د جنوبي ضلع مشر ډي آی جي اسد رضا بیا امر کړی چې د پیرډي پولیسو تاڼي ایس ایچ او پرویز سولنګي د پولیسو عسکر حنیف سیال شاهد نذیر زیشان حیدر او د دوی سره ټول نه پولیس عسکرې د خپلو دندو لری کړي. همداراز د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د احتجاج په مهال د جنوبي ضلع د پولیسو ایس ایس پی محظور علي رسنیو ته وویل چې د وقاص خټک د کورنۍ په مشوره د ککړو پولیسو په ضد په مقدمه هم درج کیږي. دی وایي د عدالتي کمیشن ترڅنګ د محکمې لخوا به هم د پولیسو په ضد قانوني کاروي کیږي. د پولیسو مشر ایجسن د دې پیښې نوټس اخیستې دی او د پولیسو ډي آی جی ذوالفقار لاړک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې ده چې د پیښې بارنې پلټنې کوي او راپور به ورکوي او تر اوسه د وقاص د کورنۍ ټولې غوښتنې منل شوې دي. د پولیسو افسرانو سره د خبرو وروستو احتجاج کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. په کراچۍ کې دا لومبی ځل نه دی چې یو پښتون ځوان د پولیسو لخوا وجلې شوی دی. له دې وړاندې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14مه تر نیول کېدو وروستو د دریو نورو کسانو سره یوځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راوانوار دا وکړی و چې په ډزو کې تر هغه وجلې دي. خو وروستو د سن پولیسو تحقیقاتی ډلې دا پیښه جالی پولیس مقابله بللې وه. د نقیب الله مسید د وجنې په تور د راوانوار او 15 نورو کسانو خلاف د ښار په سچل تاڼه کې مقدمه درج شوې وه. د 2013 کال د جنوري په 13مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت راوانوار او نور تورن کسات د نقیب الله مسید د وجنې له مقدمې څخه بری کړل. خو د نقیب الله مسید کورنۍ دا پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړې ده. همداراز د 2021 کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ د اورنګي ټاون سیمه کې د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان ارسلان مسید د پولیسو په ډزو وجلې شوی وو. هغه مهال پولیسو دا وکړې وه چې نوموړی د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوی دی. خو وروستو پولیسو افسرانو دا مقابله جالي وبلله. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان د پوز د مشر جنرال آصف منیر په نوم یو بل پرانستی لیک جاری کړی دی. خان په خپل لیک کې له د سره د اډیالي زندان د عملي د چلن په حواله شکایت کړی دی. نوموړي له دې وړاندې د روانې فروری میاشت په درېیمه د پوز مشر او له هغې مخکې د جنوري په یو دیرشمه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکونه استولي دي. د پوز مشر او یا هم چیف جسټس هغو لیکونو ته جواب نه دی ویلی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
عمران خان د تیر یونیم کل راسې په بیرابیرو مقدمو کې په زندان کې بندي دی او په دې لیک کې د زندان د عملې د چلند څخه شکایت کړی دی. په دې لیک کې چې د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر او رسنیو کې خپور شوی دی، هغه تور لګولی دی چې د زندان انتظامیه د بشري حقوقونو سرغړونه کوي. هغه د زندان په انتظامیه تور لګولی دی چې د هغه د خونې برقي قطع کړی وو او هغه یې شل ورځې په تیاره کې ساتلی وو چېرته چې د لمر رڼا هم نه لګېده. تر دې وړاندې عمران خان په درېیمه فروری هم یو لیک جنرال آصف منیر ته لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې خپله پالیسي بدله کړي، ځکه چې د پوز او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. د پوز ویان یا د عامو اړیکو څانګې ISPR پر رسمي توګه د دغه لیکونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوز ته د نږدو سرچینو وینا ده چې جنرال آصف منیر ته دغسې لیک نه دی ورسېدلی او پوز په داسې لیکونو کې دلچسپي هم نه لري. عمران خان ولې بیا بیا د پوز مشر ته لیکونه لیکي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایډیټر او تجزیه نګار افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په سیاسي تاریخ کې د دې لیکونو ډېر اهمیت دی، اگر چې لنډمهاله ګټې کمې دي.
د دې چې کوم پرېشر هغه ډیفینیټلی هغه په اسټابلیشمنټ باندې بهومي او هغه په حکومت باندې هم دی، او ځکه چې دا خطونه چې کوم دي دا میډیا هم میډیا کې هم دا پبلش کیږي، میډیا کې موته بھرپور کوریج ملاویږي، اور دین علاوه چې څومره انټرنیشنل ارګنایزیشن دی، هیومن رائټس ارګنایزیشن دی، تنور هم لگا چې بین الاقوامی چې قوتونه دي یا ملکونه دي یا پاکستان کې چې کوم ډیپلوماټک رابطې هغه ټول چې کوم دي دا شی مانیټر کوي او هغه دا شی نوٹ کوي. نو ضرور د دې هغه بالکل د دې اثر وي، لیکن اثر
عمران خان په خپل لیک کې دا تور هم لګولی دی چې تر 15 ورځو پورې د هغه د کوټې برق کټ او د هغه د ورزش مشینونه، ټلویزیون او رسپانې ترې وړل شوی وي. هغه تا تور هم لګولی دی چې په تېرو شپږو میاشتو کې صرف درې ځله په ټلیفون د خپلو زامنو سره خبرې کړې دي. د یادونه ورده چې سمو د وړاندې هم د تحریک انصاف لخوا دغسې تورونه لګول شوي وو، خو د اډیاله زندان انتظامیه چېرته چې عمران خان بندي دی په اسلام آباد های کورټ کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي د عمران خان د لیک په اړه مشال رډیو ته وویل چې عمران خان او د هغه ګوند د سیاسي ګوندونو او جمهوري قوتونو په ځای د پوز په لور ګوري، حالانکه دوی ته پکار دی چې د سیاسي مشرانو سره یو ځای کښېني او د ستونزو حل ولټوي.
آرمی چیف پدې کې لکه څه وکړي چې تا ته لکه په جیل کې سہولت نشته، ته لکه په جیل کې په سخته کې نه، پدې کې لکه دا آرمی چیف کار دی، خو جیلر خو نه دی کنه، خو د پاک فورس سر لخر دی، دا خپل ذمہواری دی. دې لپاره په کار وچ دا کومه جمهوریت ګوندونو سره کومه د مذاکرات او عملو هغه لکه نو ودرول پکاره، د هغې سره خبرې اترې کول پکاره، او پدې اړه باندې جمهوریت تګلار او قانوني تګلار چې کوم دی هغه لټول پکاره، اګه هر څنګه یو سخته دا او کله مطلب که په هغې سره نتایج په ظاهره په نظر راځي او کنه راځي، بد مرغه پاکستان تحریک انصاف به ته ګوند او دغه چیرمن هغه په دغه جمهوریت عمل باندې او په جمهوریت ګوندونو باندې هغه باور نه لري.
د پوز مشر ته د لیکونو نه وړاندې عمران خان په 1 جنوري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیی اپریدی ته هم یو لیک لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتي مخنیوي او د خلکو د ګیلې ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي، خو هغه لیک هم تر اوسه بې ځوابه پاتې دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یولس دویش ویلي دي چې څو ورځې وړاندې یې له یوې ادیرې یوه ماشومه ژوندۍ موندلې او یوې کورنۍ ته یې سپارلې ده. د ادارې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په نوښار کې نامعلومو کسانو د جنورۍ په 15مه یوه نوې زیږېدلې ماشومه ژوندۍ ښخه کړې وه چې دوی وژغورله. د سیمې فعالانو دا پېښه غندلې او له حکومته یې پکې د ککړو کسانو پر ضد د سختې کاروایۍ غوښتنه کړې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز راکوي.
د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د نوخار ضلع چارواکي ملک عمر مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دوی ته اطلاع ملو شوې وه چې نوخار پل سره نږدې هدیره کې یو ماشومه چا ژوندۍ ښخه کړې ده. دوی ماشومه ترلاسه کولو نه پس هسپتال ته ورسوله. هلته یې اوو ورځو پورې علاج وشو چې روغه شوه. دی وایي د درملنې نه پس دغه ماشومه یو داسې کس ته ورکړل شوه چې خپلې بچی نشته.
د دې چې څومره د دې میډیسنز لګېدو یا څومره د دې ضرورت سیزونه لګېدنو الحمدلله هغه ټول ما د خپل پاکټ منی نه ما سپورټ کړی دی. خپل پاکټ منی نه ما هغه کول تقریبا 100 to 120 پیجز پورې د دې ډاکومنټیشن شو. بیا په 27 تاریخ باندې د دې مونږ کیس چې کوم نه د سوشل ویلفیر طرف نه دا مونږ نوشیرا کورټ ته چې کوم نه انټر کو چیرې د دې د اډاپشن کمیټي اون تشکیل شي او د ماشومه چې کوم نه دا د پراپر طریقې سره د ګورنمنت رول ریګولیشن مطابق ملو شي. جج صاحب چې کوم کاشف دلاور هغه بیا دا ډیسیژن واغستو چې دا ماشومه دی د میجر وکاس ته ملو شي.
دغه خبر په ټولنیز رسنو خپور شوې ده چې پکې خلک ماشومه ژوندۍ ښخولو باندې د خفګان څرګندونه کوي او وایي چې د دې پلټنې وکړل شي او ککړو کسانو ته دې سزا هم ورکړل شي. دا چې دی جدید دور کې داسې قسمه پیخه رامخه تکیدل څومره د اندېښنې وړ ده. په اړه د ښځو د حقونو فعاله نادیه خان وایي لبد مرغه ټولنه کې اوس هم جنکۍ یو بوج ګڼلې شي.
دا هم ورته یو بوج ښکاري چې په دومره آبادۍ کې کم طریقې سره زیاتېږي نو په هغه کې یو بلې ماشومې را پیدا کېدل او بیا دا سوچ کول چې خدا بوس لوی هم زه هغه باندې هم خرچه کیږي بیا د دې واده کول هغه هم یو خرچه ده او بیا به دا ماته ان ریټرن څنګه چې یو سړی چې کم دیغه یو سوسایټي فیسیلیټیټ کوي چې هغه سبق هم وایي او هغه په معاشي توګه باندې هغه کنټریبیوټ کوي هم معاشي لحاظ سره کورنۍ ته نو ښځې دغه سې توقع او امید هم نه کیږي او بیا هغه سې هغه فیسیلیټیټ کیږي هم نه هغه سې هغه اعتماد کانفیډنس هم ورته نه ورکول کیږي. دغه ټول عوامل چې کم دي په دې باندې یو معاشره هغه کایل کوي چې هغه د یو ښځې یا د یو ماشومې پر ضد یو انتہائی قدم چې کم دغه واخلي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایي د دې ماشومې سره زیاتی کوونکي کسان لا هم ندی معلوم او د خخولو وجوهات هم ندی معلوم شوي چې دا اقدام ولې اخیستل شوی دی. نوموړی وایي ټولنه کې د ماشومانو خلاف جرمونو شرا سیوا شوی ده او لدی وړاندې هم ګڼ شمیر ماشومان د کورنۍ تنانو لخوا وجل شوي دي چې د اندېښنې وړ ده.
دا زمونږ د رویو مسله هم ده، زمونږ د شعور او د آگاهۍ کمی هم دی او د مذهب او د شریعت په رڼا کې د ماشومانو د حقوقو په اړه او بیا د ماشومانو جنکو چې کوم ځای دی په مذهب کې یا په انسانیت کې یا په قانون کې نو دا اغه د خلک د خبر دی او دا ماشومان چې دی د دوی پیدایش چې دی نو دا اغه د پاره یو کنزل ګڼل کیږي یو یرا او خوف ګڼل کیږي.
مفتی بشیر خلوزی وای اسلام کې خزو ته د تعلیم میراث کې حصہ او نور ټول حقونه ورکړل شوی دی.
اسلام ماشومان او جنکو ته تمام هغه حقوق ورکړي دي اگر که نوعیت لږ مختلف دي کوم چې الکانو ته ورکړي دي دغه تعلیم تربیت په میراث کې دغه حصہ دغه په خخه واده کول دغه شانه تمام تعلیم تربیت د ټول په دې کې راځي د ټول حقوق ورکړي دي. نو دغه شانه حدیث کې راځي چې چا د دوه لوریانو لړو تعلیم او تربیت وکړلو او خزي کې دغه واده وکړلو نو هغه د پاره جنت واجب شلو.
د خزو د حکومت فعالانی وای دا قسمه پیخی تر هغه وخت پوری نشي ختمېدلې تر سوچي د ټولنې خلکو سوچ او رویو کې بدلون نه ویراغلي او د خزو ضد جرمونو کې ککړ کسانو ته سختي سزاګانی نه وی ملو شوي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږنیمه بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډی استپام وکړي. پختون قومی جرګې نن د خیبر ضلع د جمرود په بابي خیبر کې پختون ژغورني غورځنګ د زنداني مشرانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د پختون قومی جرګې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترڅنګ لزګونو ځایي سیاسي او قومي مشرانو ګډون وکړ. ګډونوالو د ملک نصیر کوکی خیل په شمول د نیول شو پختونو مشرانو د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امنیت غوښتنه هم وکړه. بل خو د خیبر ضلع پولیس وایي چې په ملک سیر کوکی خیل باندې په یو شمېر مقدمو د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په ترڅ کې اف آی آر درج کړی دی او په هغه کې نیول شوی. په کراچۍ کې میش د کرک یو کورنۍ ادا کوي چې د وقاص خاټک په نوم یو ځوان یې د پولیسو په حراست کې د تشدد له وجې مړ شوی. دوی له حکومت د انصاف غوښتنه کړې ده. بلخوا د وقاص خاټک د وژنې پر ضد د فروری په اتمه په کراچۍ کې پښتنو او د صدر سیمه سوداګرو هم احتجاج کړی. خو د سند حکومت او د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیسته او د پریډي تانی پولیسو مشر په ګډون نه پولیسواله یې لداندو لري کړی. دارا د پیښې د پلټون لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړ کړل شوې. د پاکستان تحریک انصاف مشران وای له پوه سره جګړه نه خبرې اترې کول غواړي. پرون په سبا کې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر بیرسټر گوهر وویل چې په هیواد کې سیاسي ثبات لپاره اړینه ده چې د رایو شمیرنه په سمه توګه ترسره شي او جمهوریت نور هم پیاوړی شي. تحریک انصاف تور پورې کوي چې په هیواد کې شوي تیرو عام انتخاباتو کې درغلي شوي نو ځکه د بیا انتخابات وشي. خو د پاکستان واکمنو ګوندونو او د ټاکنو کمیشن دغه ډول تورونه لا نه وړاندې رد کړي دي او تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان د ترانګری او پتیرا بیا د داعش وسلواله ډلې د غواخ په اړه ځانګړي غونډه وکړي. دا غونډه به سبا لکېږي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د مشر ریپورت وړاندې کول شي. په دې ریپورت کې راغلي دي چې داعش د افغانستان دننه ورخ واسیمو کې لوی ترهګری غواخ ده. بل خو افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویل چې دوی د داعش ډله ځپلې ده. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د ډلیز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت لنیز دی ساری او له دې هواده د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دغه سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی دی. بل خو ته مده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سباله د افغانستان وضعیت او په تیر بیا له دغه هواد د ترهګرۍ د غواخونو په تړاو غونډه کوي. تفصیل د صفی الله ستانک زیناورو.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګام پتوفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونه لا هم له افغانستان د ترهګرۍ توندلارې او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګاتوف په اول راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلیز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړی. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلهییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلهییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خپور شوی ویلي
تشویش را کې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډلهییز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان لخاورې د هیڅ یواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. ډله ییز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوري دولت دغه سازمان پخوانی ناظر غړی و. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري په دې اړه چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده، ازادي راډیو ته وویل:
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې امله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه دی، دا یوه کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که یا نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث رامطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2024 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په څنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلور وسلوالو نږدې 1.5 کسان په ډزو ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش و مانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
دا مشال رادیو ده.
پرون په سوات پریس کلب بنګوره کې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د پیکا په نوم په جوړ شوي قانون د خبرو لپاره یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو وویل دغه قانون د بشري حقوقو ضد دی، ځکه چې حکومت په ډېره اسانۍ سره د قانون ځینې مادې د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره کارولی شي. خو په دغه غونډه کې شامل یو حکومتي ترجمان دا تاثر ناسم وباله، ویل چې حکومت غواړي په ټولنیزو شبکو د بې بنیاده او دروغو خبرونو خپرونکو پر ضد اقدامات وکړي. له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د حکومت لخوا ډیجیټل میډیا یا ټولنیزو رسنو لپاره جوړ شوی پیکا قانون په اړه سوات منګوره کې د ځای غیر دولتي ټولنې د اویکوینګ لخوا یو ورځنۍ د پوهنې سیمینار کې د سوات بار اسوسییشن وکیل او د بشري حقوقو ټولنې مشر شوکت سلیم خبریالانو ته په دغه قانون تفصیلي وینا وکړه. دی وایي چې پیکا قانون مرکزی حکومت د اسمبلی او سنت نه پاس کړی او لاګو دی، چې پکې به 15 کسیزه بینچ په سوشل میډیا خبر خپرولو په اړه د شکایت کوونکي په درخواست کاروایی کوي.
په دې کې په سیکشن 26 اے باندې چې کوم دی هغه ترمیم راغلی دی او پای کې دا لیکلي دي چې څوک نیوز ورکي دغه کریټیری نه دی ورکړي چې دا به څنګه پیکي، څنګه به چوي، څنګه به دغې، خو ډاری کې دغې دپاره درې کاله سزا ورکړې ده، 600,000 روپۍ جرمانه ده. او دا ویلي دي چې څوک جوټي دغه چې کوم دي دا معلومات پہ لاوهي نو دا سړی چې کوم دی دا غیر لپاره سزاوار دی. څوک چې په دې سوشل میډیا چې کوم دی څوک کمپلینټ کوي نو په 24 ګنټو کې به دننه کوي.
سیمینار جوړونکي د غیر دولتي ټولنې مشر ارفان حسین بابک وویل چې دا قانون د پاکستان په عین کې ورکړی شوی د بعض بشري حقوقو په ضد دی. دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د نړیوالو ادارو سره د رای د اظهار کولو لوازنامي کړي، د هغې هم سرغړونه ده. دی وایي چې قانون کې ګڼ شمېر خامیانې دي چې پکې دا نه دي ویلی شوي غلط خبر او معلومات به سوي او د هغې معیار به سرنګ وي.
دا د آی سی سی پی آر چې کوم قانون د انټرنیشنل کوونټ آن سیول اینڈ پولیټیکل رائټس دا هم د آرټیکل 19 خلاف ورزی ده. بیا د یو این هیومن رائټس کونسل چې دی د انټرنیټ فریډم لپاره چې کوم کونسل جوړ شوی دا غي د سیکشن ایل 13 دا غي ډایرکټ خلاف ورزی ده. او دغه شانتي آی سرټ په نوم باندې الیمینیشن اف آل فارم اف ریشل ډیسکریمینیشن دا غي ځکه چې دا یوازې دا نه ده چې یو سیاسی مقاصد، ځکه چې موږ خو به حیثیت عام شریعه پاکستان کې چې مذهبی لحاظ سره وګوره یا داسې دغه ته وګوره سیکټس ته وګوره مختلف، نو هغې کې هم دا د یو بل خلاف استعمالېدای شي او ډېر سنگین نتایج د دې راتللی شي. که ایله معمولي مذهبي زموږ ډېر غټې غټ مسایل رواني په پاکستان کې، نو په هغې حوالې سره هم لکه ډېر ایشوز د دې نه جوړېدای شي.
سیمینار کې شریک د سوات تحقیقاتي څانګې پولیس مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت چې د قانون او صحافت ډیګري هم کړي وویل چې سوشل میډیا لپاره واضح قانون موجود نه و. کال 2014 کې یو قانون جوړ کړی شو او موجوده قانون د هغې قانون برخه ده.
د سوشل میډیا اسپیکټس چې دي نو هغه درسلورز دي یا نه دي، یو خدا دی چې دا یو کاروبار دی او دا کاروبار چې دی نو دا په داسې شکل کې دی چې دا د خلکو د یو بل سره د کمیونیکیشن یو ذریعہ ده چې خلکو ته کوئک انفارمیشن ملاویږي، خلکو ته کوئک د یو بل سره کنټیکټ کیږي او خلک د حالاتو نه زر خبري خو څه خبرې دي چې د هغه د کولو مجاز بسوږي او د هغه د پیغام رسانې مجاز بسوږي او چې څوک پیغام رسوي نو د هغه نه به څوک متاثر کیږي. نو د دغه چیز د پاره د قانون جوړ دی چې دا سړی معلومی د خبر وجوهات معلومی او د دغه خبر ورکولو اختیارات هم معلومی.
د سوات یونین اب جرنالیسټ مشر سید شهاب الدین رستا مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون سم دی او که بد، خو دا وخت په ملک کې ناپیس شوی دی، خو ضروری ده چې خبریالان او سوشل میډیا باندې معلومات خپرونکي د دې نه خبر شي.
په کار دا ده چې چونکې د څومره د میډیا پرسنز دي یا عام وګړي دي هغه ډیجیټل میډیا استعمالوي، سوشل میډیا استعمالوي، نو چې څنګه د عامو خلکو لپاره ضروری ده چې هغه احتیاط وکړي نو دغه شان د صحافیانو لپاره هم ضروری ده چې هغه دا قانون وپیژني، بیا د شکونه وپیژني او د دې تحت چې کوم دی خپل رپورټینګ وکړي هغه د بس مسله نه او که بل فرض کا دی د دې کم چې صحافتي اقدار دي دا غیر بهر وزین هغه بیا د اکټ لاندې راځي. نو په کار چې داسې پروګرامونه چې په ټولو پریس کلبو کې وشي او ټول صحافیان د دې نه آگاه شي.
وروسته د سوات پریس کلب خبریالانو د پیکا قانون په ضد احتجاجي مظاهره هم وکړه او د حکومت نه د قانون واپس اخستو او د هیواد نورو خبریالانو سره د ملاتړ کولو اعلان وکړو. د پیکا قانون اکټ منظورېدو وروسته د پاکستان اطلاعات وزیر عطاطر د فروری په 14مه نیټه اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې دا قانون د ولس او د رسنو په ګټه کې جوړ کړی شوی او دې کې څه قسمه تنازع نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د مشال ریډیو خبرونه کې بل رپورت ته ورزو. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې ډیر ځوانان په نشو اخته شوي او دوی تور پورې کوي چې پولیس د نشه یي توکو کاروبار کوونکو پر ضد اقدامات نه کوي. بل خوا د سیمه پولیس چارواکي وایي د نشه یي توکو زیانونو په اړه پوهاوی لپاره یې غونډې را جوړې کړې دي. د سیمه منتخب استازي بیا دریز لري چې په نشو روغ د ځوانانو لپاره یې په روغتون کې یو مرکز هم جوړوي. نور تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع سیدین کی ویائی چه د سیمه گان شمیر زبانونیه پر نشه اوختا شوی دی او د پولیس او چارواکیه د منشیات کاروبار کوین کیو په خلاف سا گامونا نپورتا کوی. په داغا براکشه د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص مشال ریڈیو تا ویائی.
نن سبا په لور وزیرستان کې چې کوم پولیس قانون دی او کوم نوی نسل دی هغه د نشې ډېر شکار شوي دي. لکه هلته د موږ په علاقه کې چې وخت بېروزګاري ډېره سخته زیاته ده، وخته ډیپریشن زیاتی، ټینشن زیاتی، نو د دغې وجې نه د نشې طرف ته حال ډېر هم لوړ شو. خو نشه مختلف قوم چارج نه ملاویږي، دا آیس دا هم پکې ملاویدل، ورسره دلته ویږي دا انجکشن دی هغه هم د ځوانو لګوي او یزدي خولۍ گورنمنٹ جڑکو.
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین سیمه اوسیدین کئی منهاج ماسید پخپلا سیمک شه پا منشیات اوختا شوی زوانون حال پا دارنگ بیاناوی.
ماکین چکی ما ایریا دو پا داشه دا نشه چکی می دی لکم آیس وال و ورسارا چارس وال ادغه میر خصوصی پولیس تا هاو سوال انتظامی تا یایی چه ادغه خلاف تا کرکداؤن دا وشی ادغه منشیات خلاف تا دی اپرشن وکو. دی می چیکیم دا نوای نسل دا د 18 نه تر 22 سال پر چیکیم د ځوانون دی په دغه شیشه مبتلا دی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع یوت آفیسر محمد فاروق دی ضلع ځوانوں نے منشیات استعمال کولے نقصان نہ خبراولے په براکش او خستی شوی اقدامات په درنګ بیانوی.
کوشش هم دا دی نشپل د ډیپارټمنټ ساينه نشکین ځوانون دي دا
د
سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر په ضلع کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف اخیستي شوي ګامونه مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
میز کور جوړ کړی دی او کمیونټي مشرون د بزنس چې څوره حلقه دي په دمدم غږ کړی دی. انشاءالله په دغه فروری مارچ کښې زه خپل څه په دمدم ژو شدرین کمپین هاکي او چې څو کاروبار کو په دا بارډرې باندې انشاءالله دو کلکه میز ټینګه کړي چې نشایي موادو د میز وطن ته نه رینجر کېږي. دغې دپاره د میز پروګرام دی د شولان چې کوم سپتال دی د دغه سره مې انشاءالله کور ډېر پې کړی دی چې دا کوم میز یو ریهب سنټر هغه جوړوي چې په کم ټایم کښې هغه پروسس غونډه مکمله شي او ریهب سنټر انشاءالله میز جوړوي. ها ورسره په لو اور پاپر کو دمه مشترین کمپین هکې چې دغه نشنا خپل د نوای نسل راشي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په سیمو کښې یې د منشیات کاروبار کوونکیو په خلاف د زربیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
او اوس هم ورزو د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته. د یو اندازې لمخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ خواوشا 15,000 ټنه کثافات یا کچره تولیدېږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار په نسبت تر ټولو زیات کثافات یا ډیران تولیدوي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، په انسانانو، سمندري ځناورو او چاپیریال یې اغېز څه دی، او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तर ټول لوی شهر کراچی یو وخت د رڼاګانو شهر په نوم پیژندل کېږي. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات ښار ورته وایي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانونه تولید کېږي.
रस्ते की है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्मन रामों का ये बड़ा जंक्शन।
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سو چې ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادی وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده. د څلورو سره صوبو څخه خلک راځي کراچی له، لیکن دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به یې سوځله. اوس دا چینچی رکشې دي، په هغه کښې وروره یوه رکشه یو پیره زموږ د ګلۍ څه وي، کم از کم 4 پیلې کچره یي، هغه یوه پیره وي به چټي شي. بجلی بل کې هم 400 روپۍ د میاشتې د دا کچرې هم راځي.
په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال ریډیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي، بل خوا په بازارونو او دوکانونو کې ډېره زیاته کچره پیدا کېږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربېره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو، تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنې په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 20% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو د همکارانې د خپل څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه شار کې تر 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړی سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته وویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه سته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 30 کیلومتره لرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بیماریانې لګې دي شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړه بیماریانی شوی، مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټرانی چې هغه نه داسی لوګي او ګیسنر راوزی چې هغه زیات کر د ساده بیمارو موجب جوړیږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډیری وخت له مځکې سمندر ته داخلیږي چې په دې کې مستقیمې اچونې، د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته وویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ ډېر ساري هابیټاټ چې
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي، نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي، نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي، د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي، خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي، او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی پټاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ټول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اډیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو اللہ بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے. مگ پو 2013 کال کے دو ماحولیاتو قانون جوڑ کھڑا او دو پلاسٹکی کچوڑو پر کاراولو مو بندیز لگا وو. مگ پو چاپیریال کی ہلکی دن کی کچوڑے معرفی کڑی ہغا پ زنو مرکزی دکانونو کشتا خو ہر زے ندی موجود. مگ پو سن کے داستون ز لرو چدل تھا ل ایران او ہمدا ڈول ل پنجاب سے خاص پلاسٹکی کچوڑے راضی. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاسټیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں.
کراچی کی دا سے سلگونا کارخانے شتہ چے پلاسٹکی کسوڑے او لا پلاسٹک جوڑ نور شان جوڑوی او بے خرسوی ہوی لا بہر دا پلاسٹک دانی واردوی او بیا لا ہغه سخه بلا بل شان جوڑوی. پدی کارخانو کی لکونه خلق مزدوران کار کوي. دا پلاسٹکی کسوڑے دوم نظر لمن زنزی ددی لپاره وګت محاله پلان پکار دی.
بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته، خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته، چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاسټیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لس څخه تر شل فیصد پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر یو لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.